سلام منا ستلی مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شمس الحق تازه ده د تخنیکی شارو په سمبل اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو. د خزو د حقونو فعالانه د پروانی د طالبانو لبند خوشی شوې ده. د پروانی کورنۍ ته وینګ دي سرچینې چې د متی د لایل عمل یې نه غوښتلومي واخیستل شین نه زده لري ته د خبره تایید کړو ویل نه د پروانی تیر شپه د طالبانو لبند څخه په ضمانت خوشی شوې ده. د سرچینې په وینا د غلي پروانی رواني حالت څخه نه یو طبي پاملرنې ترتیا لري. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي و چې د خزو د حقونو څلور فعالانه جولیا فارسین د پروانی منجه صدیقي او پارسی آزاد طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوی او بندیان شوی دی. طالبانو تر اوسه د دغه فعالانو د نیولو او یا د غلي پروانی د خوشکېدو په اړه څه نه دی ویلي. د راپورونو له مخې د پروانی له خپل ماشوم او خوان سره د روان کال د غبرګولي میاشتې په وروستیو کې په کابل ښار کې نیول شوی و. ملګرو ملتونو نن په راپور کې ویل طالبان هغه خزې چې د جنسیت په خاطر وسره تجدید کیږي د خوندیتوب لپاره زندان ته لیږي. په راپور کې ویل شوی مخکې تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبان وخت ورسیږي په افغانستان کې د هغه خزو د ساتنې لپاره چې په کورنیو کې ورسره زیاتای کیده د دولت لوري درویش پناه ځایونه یا مرکزونه وخو اوس د هغه یو هم نشته. د طالبانو د حکومت چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ویلي دا ډول پناه ځایونه ته اړتیا نشته. راپور وايي طالبان هغه خزي مابست استوي چې نارینه خپلوان لري څو دوی په کور کې اوسي او یې نارینه خپلوان باوري کسان نه وي. طالبانو له وخت رسیدون جونې لښبګم ټولګي پورته لزده کړو او اکثره خزي په ادارو کې لکار کولو منی کړی دی او د خزو د ټولنی ژوند د محدودیتونو د محدودیت لپاره لزګونه فرمانونه صادر کړی دي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې هغه اتو افغانان چې هغه افغانانو ته د پاتې کېدو دوی میاشتې نور وخت ورکوي چې دریمګړي هیواد ته د تلو لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. پاکستان د اعلان پرون چهارشنبه وروسته له دې وکړ چې سلګونه زره افغان کډوال د ایستو د اسنادو د نه لرلو په خاطر له خپلې خاورې وویستل. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ پر اساس تر اوسه پاکستان له خپلې خاورې تر 4.5 لک ډېر افغان کډوال ایستلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي د راتلونکي کال د فبروري تر 9 میاشتې د مهلت دوګدولو د اعلان په ترڅ کې ویل که څوک تر دې نوې نېټې زیات پاتشي د میاشتې به $100 جریمه او $100 د خروجي لپاره ورکوي. او د بیپلو خبریالانو ټولنه وایي د سه کال په تیرو یولس میاشتو کې لږ تر لږه 15 خبریالان د کار په لړ کې وژل شوي دي. د ټولنې نن پنجشنبه په خپل تازه کلني راپور کې ویلي چې د حماس او اسرائیل د جګړې له پایله په غزه کې لږ تر لږه 10 خبریالان د خبریالۍ په ترڅ کې وژل شوي دي. د بیپلو خبریالانو ټولنې د راپور پر اساس که په تیرو یولس میاشتو کې په غزه کې ټول وژل شوي خبریالان په پام کې ونیول شي نو په دې تړانګه کې د وژل شوو خبریالانو شمېر 55 ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي دي چې په درس نړۍ کې 520 خبریالان د خپل مسلک په خاطر د حکومتونو له لوري نیول شوي او اوس بندیان دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې بر سر واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس د سیمې هیوادونو په سفر وتلی دی. دغه سفر به د دوشنبه په ورځ پای ته رسیږي. خو دا چې ګټه به څه وي؟
ګرې ملتونه او افغانان په دې هیله دي چې یو بین الافغاني مذاکرات شروع شي او په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې دغه مسایل باید وڅاري او په بحث وکړي او یو موافقه ته ورسي.
چې د دې څومره امکان شته چې د ټام ویسټ د سفرونو به د تلار هواره کړی چې د افغانان ترمنځ خبرې پیل شي. وړاندې به یې په راپور کې درته ویو. همدارنګه په دې به هم را سره راپور واوري چې په پاکستان کې د منظور پښتین لانی ولکېدو وروسته هغه محکمې ته تللی و او بل زندان ته انتقال شوی. په دې اړه به وروستي جزئیات د درکړو. نورستان ته به هم ورشو چې هلته د معتدینو لپاره د لومړي ځل لپاره شفخانه جوړه شوې.
اول ځل و چې موږ مریضان بستر کړل. په دې کې موږ 20 کسان بستر کړی و. په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي و په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي و.
نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي پایل به له افغانستان وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ د سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د موري په خپل یک شبکې په خوندې ټویټر لیکلي په دې کتنه کې په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو او بشري مرستو په اړه خبرې شوې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام نورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویسټ د سیمې هیوادونو ته د سفر په لړ کې تازه سعودي عربستان ته رسیدلې او دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. توماس ویسټ په خپل اکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې په ریاض کې د سعودي د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون له یو شمیر نورو سعودي چارواکو سره په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو او بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. خاغلی ویسټ په یو بل بیان کې چې تیر ورځ نا وخت د هغه پر اکسپان خبر شوی ویلي چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې د اسلامي همکاري او د سازمان له مشرانو سره هم کتلې او د افغانستان په بشري او اقتصادي وضعیت ورسره خبرې کړې. خاغلی ویسټ لیکلي چې په دې کتنه کې د غشان د افغان کډوالو او افغان جنو او خزو د حقونو په تړاو هم خبرې وشوې. د اسلامي همکاري له سازمانه د دې لپاره مننه کړې چې د افغانانو ملاتړ یې کړی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ د روانې دسمبر میاشتې په 15مه د افغانستان په اړه د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته په لس ورځني سفر وتلې. نوموړي د دې سفر په لړ کې تر دې دمه د افغانستان په اړه له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلي او د افغانستان په اړه په بیلابیلو مسایلو په ځانګړي توګه د بشري حقوقو او د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې دي. سبا جمعه د سیمې هیوادونو ته د توماس ویسټ لس ورځنی سفر پای ته رسیږي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه د خاغلی ویسټ دغه ډول سفرونه څومره ګټور دي او څومره مثبتې پایلې به ولري. د ښځو د حقوقو فعاله مولوده توانه:
ما فکر نکنم که همچون نشست ها درد مردم افغان
زه فکر نکوم چې دغه ډول ناستې د افغان میرمنو په درد دوا شي. یوازې دا چې په نړیوالو سټیجونو نمایش وشي چې موږ د افغان میرمنو د ستونزو په فکر کې یو. په داسې حال کې چې داسې نه ده، که دغه ډول ناستو پایلې درلودې نو اوس به موږ په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو شاهدان نه وو.
خو د ښځو د حقونو بل فعاله نظیفه حقپال بیا د دغه ډول ناسو په اړه مثبت نظر لري او فکر کوي چې په اوږد مهال کې د افغانانو لپاره مثبتې پایلې لرلی شي. اغلی حقپال ازادي راډیو ته وویل:
دغه سفرونه اهمیت ځکه لري چې موږ ګورو چې ملګري ملتونه او افغانان په دې هیله دي چې یو بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې دغه مسائل باید وڅاري او په بحث وکړي او یو موافقه ته ورسي، او بنان دغه ارزیابي چې د سیمې څخه تام وسلري دا به د دوی هغه پالیسی ته به مرسته وکړي.
طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنۍ وروسته لږ په ګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د ښځو په زده کړو عمومي بندیز لګولی او په ځینو دولتي او ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې. که څه هم په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو حکومت د محدودیتونو په وړاندې میرمنو ګڼ اعتراضونه کړي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او نړیوالې ټولنې د دوی دا کړنې نقد کړي، خو د طالبانو حکومت لا هم خپلې پریکړې بیرته نه دی اخیستې. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین کړي دي، خو دوی دا ادعا د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
و موریدل چې د سیمه هیوادونو ته د امریکا ځنګړي استازي چې د افغانستان لپاره ټاکلې د ټاموس سفر کړی وو، او همدارنګ زینو فالانو هیله مندي خودلې و چې دا به په افغانستان کې د افغانان ترمنځ خپلمنځي خبرو ته لار هواره کړي. بلی موضوع ته باور شو، د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د پلټون لپاره په عدالتي تحویل کې د لاورپنډۍ اډیالۍ زندان ته استولی دی. وربشو د مشال راډیو خبریال راشد خټک را سره همدا شیبه د ټلیفون په کرخه دی. خټک صاحب، ستړی مو شي، په خیر راغلی. که تاسو راته ووایئ د دغې موضوع جزئیات نور څه دي؟
مننه. نن دا ترګرزت عدالت ته منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هغه حاضر شو په هداسې محل کې چې د جسمانی ریمانډ او ورځې پوره شوی وي. نو د حاضرېدو نه پس دی په جوډیشل ریمانډ باندې اډیالۍ جیل ته ولېږلې شو، خو دې ډېر ناوخته راوستل شو عدالت ته، ځکه چې کم د ای ټی سي دهشتګردۍ کم عدالت چې دی د دې جج د یو بلې مقدمې اورېدنه هم کوله چې هغه په اډیالا جیل کې وه. هغه د تاریخ انصاف مشر عمران خان خلاف د مقدمه اورېدنه وه. نو دې په مازیګر کې راوستو او بس لګول دی مخامخ کو، بیا یې ولېږلو جیل ته. جوډیشل ریمان باندې
خغله خټک اداره ته ویده به څور زی په دې زندان کې وی او لدین وروسته به د محکمې وخت وی
دا خو داسې ګومان کیږي اټکل کیږي چې دی به په ضمانت را خلاص شي ځکه چې د وکیلانو د ضمانت لپاره هم درخواست جمع کړی دی په های کورټ کې او داغه اوریدنه به د ګول په ورځ باندې وي یعنی دوشنبه باندې او اسې چې دغه د جوډیشل ریمانډ وي دا سوار لس ورځې وي یعنی دوه و نه وي دی په دریم تاریخ چې نیول شوی و دسمبر نیټه باندې د دریم په چمن کې داغه نه پس بیا لا درکو د بلوچستان پولیسو ویل چې موږ د خیبر پختونخوا پولیس ته پلاس ورکړی دی او هغه په در اسماعیل خان کې لیدل شوی و دا غینه پس بیا چا نه ولیدلې داسې اوازې و چې اسلام آباد ته راوړی دی خو دوی په اسلام آباد کې بیا درې ورځې پس چې په 1 دسمبر د عدالت ته وړاندې کو او دلته د پښتون ژغورنې غورځنګ په اسلام آباد کې جلسه کوله بې اجازه ورنکړه نو په ترنول کې وکړه په هغه کې په دوی باندې مقدمه تر شوی د مشغور غورځنګ په نورو غړو باندې هم مشرانو باندې او په ده باندې هم نور نیول شوی بیا بیا وروسته په ضمانت خلاص شول البته دی نو نیول شوی نو دی په 1 دسمبر چې کله ونیول شو نو بیا جسمانی ریمانډ وغوښتو پولیسو نو نن چې دین نه بیا په جوډیشل باندې وغوښتو خو د ده ضمانت ترخاص هم دغه شوی دی او په دې مقدمه کې چې په کومه کې دین ورشو دی په دې کې د غورځنګ ټول مشران چې دی هغه خلاص شوی دی په ضمانت باندې خلاص دی ولار دی لکه علي وزیر وغه نور نور
مننه کور ودان په پاکستان کې د مشالډیو خبريال راشد خټک و چې په ډیر اسماعیل خان په چمن کې په خنې سره د پښتون غورځنګ شخورنې د مشر منظور پختین د نیول کېدو هم درنګ دا چې د څوارلس ورځې لپاره نور اډلې زندان ته استول شوی دی مکسر جزئیات شریک کړه بیرته په افغانستان تر ستنه شو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره ځنګړې استازي له طالبانو سره په لیدنه کې په هغوی فشار راوړي چې په افغانستان کې نیول شوی امریکایان خوش کړي. تفصیل همین هیواد نورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې وزارت ځنګړي استازي ټام ویسټ په طالبانو فشار راوړی چې په افغانستان کې نیول شوی امریکایي وګړي آزاد کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایان ماتیو میلر د دسمبر په 13 په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل چې ټام ویسټ په روانه اونۍ کې هم په افغانستان کې د زنداني امریکایانو په اړه له یو طالب استازي سره خبرې کړې دي. میلر د راین کاربیټ او نورو امریکایي وګړو په اړه چې د طالبانو په زندان کې دی وویل
موږ په بهر کې د امریکایانو تر خوندیتوب مهم لومړیتوب نه لرو، نه یوازې په وروستۍ لیدنه کې بلکې په نورو لیدنو کې مو په دوامدار ډول په افغانستان کې د زندانی امریکایانو د خوشی کېدو لپاره فشار راوړی. ځانګړي استازي ټام ویسټ همدا اونۍ د طالبانو له استازي سره ولیدل او د ریان کاربیټ او نور امریکایي زندانیانو په خوشی کېدو ټینګار وکړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې طالبانو سره د لیدنو یو هدف همدا دی چې دا نیول شوی امریکایي وګړي بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. ماتیو میلر په خپلو خبرو کې په ډاګه نه کړه چې څومره امریکایي وګړي دا مهال په افغانستان کې زنداني دي، خو سی بی اس ټلویزیون د یو امریکایي چارواکي له قبل چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې د راین کاربیټ په ګډون دا مهال شپږ امریکایان په افغانستان کې له طالبانو سره زنداني دي. د راین کاربیټ میرمن یانا کاربیټ هم له دې تلویزیون سره په مرکه کې د خپل خاوند د روغتیا او خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. راین کاربیټ چې له 2010 کال راهیسې په افغانستان کې له موسسو سره کار کاوه، په 2010 کال کې خپل د بلوم افغانستان په نوم د وړو پورونو د ورکړې یوه موسسه جوړه کړې وه. د نوموړې میرمن وایي چې راین کاربیټ د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره له افغانستان څخه وتلی و، خو د خپلې موسسې د فعالیتونو د مخته وړلو لپاره یو کال وروسته بیرته په سوداګریزه ویزه افغانستان ته ستون شو او 14 میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو له لورې زنداني شو. انا کاربیټ ویلي له نورو آزادو شویو زندانیانو څخه یې د راین د ناوړه وضعیت په اړه اورېدلې او دا چې نوموړی د سږو تکلیف هم لري، د هوا سړېدو او په نمجنه خونه کې د هغه اوسېدلو د دې اندېښنې لا زیاتې کړې. انا کاربیټ هیله ښودلې چې د ژوند ملګری به ژر د طالبانو له بند آزاد او له خپلې کورنۍ سره به یو ځای شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دې اړه چې دا مهال څومره امریکایي وګړي له دوی سره زنداني دي او د زنداني کېدو لاملونه یې څه دي، د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال د طالبانو له زندان څخه د امریکایي وګړو د آزادولو په خاطر د هڅو خبر ورکوي چې تر دې مخکې د افغان الاصل امریکایي شاه محمود حبیبي کورنۍ هم چې له څه باندې یو نیم کال راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. په ځلونو د نوموړي د ازادېدو غوښتنه کړې وه. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغان فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي هم زنداني کړي دي چې په ډېرو مواردو کې یې په اړه له رسنیو سره معلومات هم نه دي شریک کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغان کډوال د روغتیا، پوهنې او همدارنګه برېښناوي انرژي او په روزنیز په ځانګړي توګه په دغې برخه کې او د اساسي سرچینو په لمن جوړولو کې یو ګواښ بولي. حسین امیر عبداللهیان په جنوا کې د خبرې په یو کانفرنس کې کړي دي. ارزو به د سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغان کډوال د روغتیا، پوهنې او روزنې په ځانګړي ډول اوبو، برېښنا او انرژي په ګډون د خپل هیواد د اساسي سرچینو په وړاندې جدي ننګونه وبلله. زیاته یې کړه چې د افغان کډوالو ستونزه پرته له دې چې خپل هیواد ته ستانه شي بل ډول نشي حل کېدای.
ما با متنا قرار دادن ارزش های
موږ هڅه کړې چې د افغان کډوالو لپاره د ژوند مناسب شرایط، طبي او روغتیایي اسانتیاوي او همدارنګه د زده کړې زمینه برابر کړو. ټول ښوونځیو ته تلونکي افغان ماشومان پرته له دې چې د دوی د کډوالۍ حالت یا د مور او پلار یې په پام کې ونیول شي، د ایران په دولتي ښوونځیو کې نمرې کنه کیږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالی کمشنرۍ، ګاونډیو هیوادونو، مرسته کوونکو هیوادونو او نورو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د اغیزمنې همکارۍ په موخه د خپل هیواد ته د کډوالو د راجلبولو لپاره مناسب اقتصادي، امنیتي او سیاسي بنسټونه رامنځته کړي. امیر عبداللهیان طالبان خپل هیواد ته د کډوالو د ستنېدنې په برخه کې مسؤول وبلل. تر دې مخکې هم ایران چارواکو ویلي وو چې د طالبانو یو پلاوی د سفر پر مهال دوی د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو موضوع یاده کړې وه، خو د دوی په خبره د طالبانو حکومت له ایرانه وخت غوښتی وو. که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالاحیان په جینوا کې د ګډونوالو د نړیوال فورم په غونډه کې د افغان کډوالو لپاره د ډیرو اسانتیاوو د برابرولو یادونه وکړه، خو افغان کډوال وایي چې په ایران کې له ستونزو ستړي شوي او غواړي خپل هیواد ته ستانه شي، خو دوی افغانستان ته د خپل بیرته تګ په اړه اندېښمن دي. زهرا یو له هغو افغان کډوالو څخه ده چې وایي له دو کلونو راهیسې ایران ته کډواله شوې او له ډیرو ستونزو سره سره خپل ژوند ته دوام ورکوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل غواړي بیرته افغانستان ته لاړ شي، خو د دې په وینا په افغانستان کې د ژوند شرایط ورته مناسب نه دي.
زما یوازې یو ماشوم غونځي ته د تګ لپاره برابر و، که څه هم ما ډېر فیس ورکړ خو هغه ونه منل شو. دوی ویل چې موږ بهرنیت باندې منو، موږ دلته د اړتیا له مخې راغلي یو، خو چې کار وي چې موږ وکولای شو د خپلو ماشومانو لپاره نفقه وګټو، زموږ کورنۍ ته زیان ونه رسیږي، نو ولې موږ بیرته ستنه نشو؟
مجیب الله روفی چې په ایران کې یو بل افغان کډوال دی وایي چې په دغه هیواد کې د افغانانو حالات خراب شوي او ډیری یې سختې شپې او ورځې تیروي.
اوس مهال په ایران کې وضعیت داسې نه دی چې افغانان د ایران ته راشي او عادي ژوند وکړي. په ایران کې ستونزې او بېوزلي شته، خو بیا هم خلک راځي. زما په شمول کډوال افغانستان ته د بیرته ستنېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. له بیکارۍ کړېږو، په افغانستان کې کار نشته، خلک خپله روزي نشي پیدا کولی او یوې مړۍ ډوډۍ ته اړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د روان کال د دسمبر میاشتې په 13مه د کډوالو د نړیوال فورم په نوم یوه لویه درې ورځنۍ غونډه رابللې. د دغه کمشنرۍ په وینا په دې غونډه کې کارپوهان په ټوله نړۍ کې د څه باندې 6.5 میلیونو کډوالو پر وړاندې شته ننګونې په نښه او پر حل لارو یې کار وکړي. یادونې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په څیر ایران هم افغانستان ته د افغانانو د جبري شړلو لړۍ چټکه کړې او په تیرو 4 میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بخند نړیوال سازمان یو ځل بیا د طالبان له خوا د بشري حقوقو او معترضه میرمنو د خپل سرنیونه په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې دوی د ژر تر ژره را خوشې کړي. تفصیل سنا کا کړنور
د پله پسې غوښتنو وروسته د بخنی نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل یو ځل بیا د طالبانو لخوا د معترضو میرمنو او د بشري حقوقو د مدافعینو جولیا پرسی، ندا پروانی، پریسا آزاده او منیشه صدیقی د خپل سرونیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یا سازمان د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 14مه په خپل ایکس پاڼې لیکلي د هغو معترضو میرمنو نیول چې له خپلو حقونو څخه یې د بیان د ازادۍ او سوله ییزو اعتراضونو لپاره استفاده کوله د ژورې اندېښنې وړ دی. امنیسی انټرنیشنل د طالبانو حکومت د استخباراتو له ریاست څخه د دې میرمنو د ژر تر ژره او بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال ده چې له موضوع څخه یوې باخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یوه معترضه میرمن اغلې ندا پروانی تېره شپه په ضمانت د طالبانو له بنده خوشي شوې ده. سرچینې زیاته کړه چې د میرمن پروانی روغتیایي حالت ښه نه دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ور نه کړل. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي، خو تر دې مخکې د نیول شویو میرمنو کورنۍ او دوی ته نږدې کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضو ښځو د سختو شکنجو، روغتون او پلچرخي زندان ته د لېږدېدو ادعاوې کړې دي. د افغانستان د معترضو میرمنو د خوځښ خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې د معترضو میرمنو کورنۍ د دوی د وضعیت په اړه هیڅ معلومات نه لري او د طالبان حکومت ورته د لیدو اجازه هم نه ورکوي. نوموړی زیاته کړه
خانواده ها د مدتی بیشتر از دو ماه
د دوی کورنۍ په دې څه باندې دو میاشتو کې هر ورځ د طالبانو د ریاستونو د دروازو تر شا په دې هڅه کې دي چې د خپلو عزیزانو لپاره یو څه وکړي چې دوی خوشي شي. د جولیا کورنۍ په ډېرې سختۍ کولای شي زوی یې وویني، خو خپله یې نشي لیدلای.
اغلی بسیم زیاته کړه چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونو د دې تر څنګ چې د معترضو میرمنو د خوشي کېدو لپاره غږ پورته کوي باید عملي اقدام هم ترسره کړي. د ښځو او د بشري حقوقو فعاله هم رجبي هم ورته غوښتنه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موږ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړو چې جدي او عملي اقدام ترسره کړي. د غوښتنې تر څنګ عملي اقدام یو ځانګړی اغېز لري. دا سمه ده چې غوښتنه کوي، خو تر څنګ یې عملي اقدام هم وکړي، ځکه یوازې په غوښتلو څه کېده دومره وخت به یې نه نیول چې دوی خوشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د لیندۍ په 10مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره په لیدنه کې د ښځو حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو حق، د ماشومانو حقونو او له زندانه د بشري حقونو د ملاتړو په ازادۍ خبرې اترې کړې دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم د بشري حقونو سازمانونو، ملګري ملتونو او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو په وار وار د طالبانو له بند څخه د معترضو میرمنو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي وو چې د ښځو په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راولي.
اوس به هم په دې اړه راپور واورو چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي په 2023 کال کې به په ټول نړۍ کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې بشري ناورین چټک شي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې RIC اعلان کړی چې را روان کال کې به د اقلیم بدلون، وسلوالو شخړو د ډېرېدو، اقتصادي فشارونو او له مجازاتو نه د معافیت د ډېرېدو او د نړیوالو ملاتړ د کمیدو له امله به په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې بشري ناورین زیات شي. دغې کمیټې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په ګډون د هغو شلو هیوادونو نوملړ خپور کړ چې په 2024 کال کې د بشري ناورین د لا خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د بیړنۍ څارنې کلنی لیست کې افغانستان یو ځل بیا د آسیا د 9 هیوادونو په منځ کې دریم ځای کې دی. سودان د نوملړ په سر کې دی، ورپسې د فلسطین او جنوبي سودان اشغال شوې سیمې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې RIC په راپور کې د دغې کمیټې د مشر ډیوید میلبند په حواله راغلی چې دا تر ټولو بد وخت دی او دا وضعیت نه یوازې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ستونزه ده، بلکې د نړۍ ستونزه ده چې باید حل شي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې په نړۍ کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 300 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله یو شمیر زیانمن شویو او اړمنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی بشری مرستو ته اړ دي خو تر اوسه ورته د پام وړ مرستې نه دي رسیدلی. احمد د هرات ولایت د رباط څنګه ولسوالۍ د نوابات کلی اوسیدونکی دی چې د زلزلې له امله بې کوره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي پر رسیدو سرپناه او خوراکي توکو ته اړتیا لري او ادعا کوي چې مرستندوی بنسټونه ورسره همکاري نه کوي.
د زلزلې وشکالې له امله بارانونه کم کیږي او بنشته خلک سرپناه خیمو کمپلو خوراکي توکو سون توکو او ګرمو جامو ته اړتیا لري. زه د ټول کلي او ټولو خلکو په استازیتوب دا وایم چې باید هڅه وشي او د خلکو ستونزو ته پاملرنه وشي.
په همدې حال کې د نیمروز ولایت یو بزګر حاجي ګل احمد نورزاد ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو څو کلونو وچکالۍ د کرنې او حاصلاتو په برخه کې کروندګر اغیزمن کړی دي.
خلک له دوه درې کلونو راهیسې کار کوي، ټول غنم او وربشې وچ شوي، زموږ خلک ترې ګټه نشي اخیستلی. نیمروز د ځمکې لاندې اوبه نه لري، یوازې دلارام او خاشرود ولسوالۍ لري، خو د چاربرجک کونګ او چخانسور ولسوالۍ د ځمکې لاندې اوبه نه لري. کوي هم مالګینی وي، خوږې اوبه نه لري او د ځمکې لپاره یې نشو کارولی.
ګل احمد د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه د اوبو لګولو د کانالونو د بیا رغولو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د 28مې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یونما له ښکېلو خوا وغوښتي چې د پوهاوي پر ځای اقدام وکړي، ځکه د دغه سازمان په وینا د اقلیم د بدلون پایلې به د میلیونونو افغانانو ورځنی ژوند اغیزمن کړي. د یونما د اعلامیې له مخې افغانستان د هغو لسو زیان منونکو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیم د بدلون اغیزو ته تر ټولو لږ چمتووالی لري.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو چې هلته د لومړي ځل لپاره د معتادین د تداوی لپاره شل بستریز روغتون جوړ شوی دی.
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشي توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتونی یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري، خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده.
اول ځل چې موږ مریضان بستر کړل، په دې کې موږ وویش کسان بستر کړو، په هغه کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي په دولتوانه شکل د علاج لپاره فامیل له خوا راوستل شوی، او دا هغه نه یوویش کسان چې بیا نورګرام ولسوالۍ نه شام درې نه د قومندان امنی له خوا دا هغه جماوري شوی او ما غزین انتقال کړل شفاخانه ده.
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه 15 ورځې وخت نیسی او درې پړاوونه لري.
په دغه 15 ورځو کې 15 ورځې د دوی د بدن نه د زهر وستنې مرحله ده. په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي د هغوی په وجه دوی پازه به خوب نه ورځي، دردونه وي، اسهال وي، نو د هغوی چې دی موږ زیات تکیه علاج دی په دوا باندې وي، نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي. نو په بیا رغونې مرحله کې بیا چې دی موږ کارمن اجتماعي لرو، یو روانشناس او دوه مشاور لرو، هغه بیا جسمی رغونې نروسته د هغه روحي علاج ته چې د کار کوي مشورې ورکوي خپل صنفونه اخلي تربيتي.
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دشتون لري، خو زیات په لویدیز او ختیس کې دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي.
غربي نورستان کې چې د دوا منډول او نورګرام دی، په دغو لوسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام لوسوالی شام دره کې خصوصا د ټولو دره چې د معتادینونه ډکه ده. په هر کلی کې تقریبا 500 یو نیم سل د کلی هغه نفوس په تناسب باندې ډېر زیات معتادین دي. او بل موږ شرقي نورستان کې چې د دوا لوسوالی دي، کامدیش دي او برګمنټال دي، په دې دوا لوسوالیو کې هم معتادین ډېر دي. خصوصا د برګمنټال د افسی په نوم باندې یو کلی دی، په هغه کې حتی ماشومان، زنانه او بوډاګان هم معتادین دي.
د کومو کسانو چې په یاد شل بستریز روغتون کې درملنه شوي خوښتي وایي په تیر ژوند کې د نیشو له امله ډېرې کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغو ته ور وګرځي.
موږ چې راوځي او داسې مرضیان یو کنه چې مړې راوځي ژوندی به څوک نه وي. اوس مې خښوي هغه مرض نه خښوي، بیا به دغه کار موږ نه کوو.
دا بد کار دیگه نه کوم، یا خلاص شده دیگه دا کار، دا مرضی نه ختم شدی دیگه. خدمت د افغانستان کوم، خدمت کور کوم.
په افغانستان کې د جنگونو، بیروزګاری او کډوالۍ لامل په میلیونونو کسان په نشي تو کورګ دي چې نن سبا دغه روغدي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.